عدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د تایید او د نوموړي د ځایناستي د ټاکنې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیله خبرونه کوو. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکوي چې حکومت د پر وړاندې ځینو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکي څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کوردي پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د طالبانو د مشرتابه شورا رسنوی ته په یوې استولي خبر پاڼه کې تایید کړی ده چې ملا اختر محمد منصور د دوی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا ته د ملا محمد عمر د مړینې د تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات هم رابرسېره شوي. د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د یو د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والي او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحماني چې له کوټې نه خبرې کولې وویل د ملا عبدالرزاق اخوند او د ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډې دي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. بلخوا د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. نوموړي وویل موږ دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. د تخار سرپرست والی همداراز وویل چې له درې ورځو راپدې خوا جګړه روانه ده خو تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیونو ډالر لګښت سره سره دا هیواد لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي موادو روږدي تر ټولو زیات وګړي هم لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل یو وروستي رپورټ کې تایید کړی افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول دغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 550,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت یقیني کړي. ښاغلي فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرفغني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دانیل فیلډمن له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عقیفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است و جزء تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی است و همچنان ای جزء تعهدات است
که ما با جامعه دوی کمیسیون کار در افغانستان خلق لپاره ډیر مهم او د ملی وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی. هم درس ده هغه ژمنې دي چې موږ لنډي والټ ولنې سره کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عقیفي وویل چې کمیسیون با په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکړي او د حکومت او نړیوال ټولنې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. ترکی څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوي د خلکو د ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول د وسلوال پاڅون لپاره د خلکو په پاره ولو تورن شو. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخ کده مسله محکمه ته راجی شي نو مولا تر سری لشکلونو پوری په بند محکومی دی شي د ترک د کورت پلوی د خلکو دیموکرات ګوند د مشر مخ کی له فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلی و چې اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیه د حکومت عملیات هغه نه مايشته چې اصلي هدف د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی زپل دی پام دی آل کی رپورټونه وایي چې د ترکیه جنگی الوتکو پرونی یو ځل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباري وکړه د حمله وروسته لاغ کیږي چې د ترکیه پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول انقره وایي چې د حمله پی کی کی کړی و متحده ایالاتونو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانی چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی سوداګر بندیزونه لګول شوي د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل چې د شپږ ویشتو افرادو او مسو نومونه د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي دي چې له مخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې شرکتونو او اشخاصو سره راکړه ورکړه وکړي په عین حال کې د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې په شنډولو کې ورسره مرسته کړې د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه سخت دریځو وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي و خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي و چې د سوچي ګرچاپیرا د فولادو د کړې په نوم یادیدل د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر نیکولای بروتنکوف پرنول د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې جرمني اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د هغو حملو لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي بورتنکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل دا هم خبر دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو و باورې چې د طالبانو د نوی مشر ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی په دې اړه په ریپورت سربېره مولدي خبره وچی د سولې عالی شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړی دي او دا د دې خبرو د ګډوډولو لپاره د کوربه هیواد پلمه بللې ده په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کوچی په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک کمی څومره محسوس دی او دا ځواکونه د محل د هوایي ځواک له پلوه په کوم وضعیت کې دي پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي خو دا په دې معنی نه ده چې دا خبرې به نه کیږي د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونه نیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخوند پر د پورته کړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړي همدارا زیاتونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف نشته احمد تکل د دې موضوع تفصیل دروړي
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی رحمانی چې له کوټه څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی د د پوینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل
ملا محمد رسول الله خپل غواړم او ذاکر صاحب چې ګیګن یو سکرده میگه دی اور سره نور هغه مرګری چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړی اچور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زوی د مناسب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لازادی رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څخه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند جهاد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې د پڅنګ حالت کې دي د صحت څنګه دي د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې وو.
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکزي شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د طالبانو د مشرتابه شورا په نوم باندې یو استول شوی خبر پانی چې د طالبانو دوو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او قاری یوسف احمدی رسنیو ته استول شوی استول د پاغي کې د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدل د ملا محمد عمر د ځایناستي په توګه تایید شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې د زعیم د ټاکلو په دې غونډه کې د علماو کرامو او د طالبانو د مشرانو او ګډون کړی وو او دوی دغه ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه ټاکلې دي. دوی ویلي دي چې نوموړی دوه مرستیالان هم لري چې په یو مرستیالي سراج الدین حقانی چې د پخواني جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی دی او همدارنګه بل مرستیالي شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده بلل شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا په داسې حال کې ده چې په عین حال کې ټاکل شوی و نن د پاکستان په یو ښار کې د سولې خبرې وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو دا خبرې ځنډول شوي دي. د سولې عالي شورا تایید کړي چې د سولې دا خبرې ځنډول شوي. د دې شورا مرستیال وایي که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څخه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی خو دا زیاتوي د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. احمد تکل په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله لودین ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د دې د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پور بند باندې خبرې کېږي، دلته به تعهدات ترسره کېږي، او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بلپرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي، او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مفتی حبیب الرحمن، کچیرته ملا محمد عمر اخوند وفات شوی وي یا مړ شوی وي یا قتل شوی وي، دا یقینا د طالبانو په تحریک باندې ډیر ژور تاثیر لري. ټول تحریک کیدای شي چې سره وپشل شي، او دغه بیا منظم کول په دنا سب حالاتو کې ډیر مشکل کیږي. هغه خلکو سره خبرې شي چې دنه لاندې طبقه خلک یې هغه د تاثیر لاندې وي، د تاثیر دیواجنه خبرې نشي کول، هغه اوس کول شي چې د سولې خبرو کې برخه په ډاډه زړه باندې واخلي.
نن به سمین خاندانه د شکوټ اوسیدونکو یو کچری کې محمد عمر مړوي، دا به د سولې په پرې حساب باندې اثر زکه ولري چې د دوه کمانډلوندې ټول طالبان یا جنگیلی خلک راټول شوی وو، خو بیا هم د دونه لاندې نور خلک شته، د بیا خپل ریډرشپ خپل حل ځال په کور اچوي. داسې نه ده چې محمد عمر مړ شو، د سلا په منځکه کې خدا او د تسلیم شول.
نوم یې ګلاب منګل، د منګل پرمختي شورا رئیس. کچری محمد عمر مړوي، زه فکر کوم چې په سوله هم تاثیر لري، د طالبان په پلاوی هم تاثیر لري، ځکه چې ویل کېږي د دوی له خوا نه چې موږ مشر نشته، موږ مشر ته نه وو، موږ پلاوی ته نه وو. نو د سوله یو څه نه څه ځنډول کېږي.
نوم یې شریف الله ده، حاجي شریف الله، او د متون د مرکز اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې د مرګ حق ده، حتما سړی مړ کېږي، ځکه چې د سوله نه تاثیر نه کوي، ځکه چې ټول جهان دی غول دی چې په وطن کې امن وسه کې، دا د ټول ولد د ټول جهان غوښته ده.
لویدیز ورسپانو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب لیکلي دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لویدیز غنو چاپی خبرونو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه مقالې خبرې کړې دي. نیوزویک مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له اصرار ډک مرګ. دا مقاله په پاکستان کې د میش خبریال سمی یوسف سی ده. دی لیکي، د تیرې روژې په وروستیو ورځو کې د ملا محمد عمر د کورنۍ وغړي او نږدې ملګري د ته ناڅاپي زنګ ووهه، او ورته ویې ویل چې دی تازه خبر شوی دی چې ملا محمد عمر مړ شوی دی، او د طالبانو د مشرتابه یوازې څو تنه پرې خبر دي. لیکوال وړاندې لیکي، ملا محمد عمر ته نږدې کس ملا عبدالجبار وو چې د کوټې د شورا او ملا عمر ترمنځ یې ارتباط ټینګ کړی و، او ملا عمر ملا جبار ته ویلي وو که دی مړ شي شیخ عبدالحکیم ترې خبر ورکړي. د نیوزویک په وینا د ملا عمر د وفات خبر ملا جبار، ملا حکیم او د کوټې د شورا مشر ملا اختر منصور او د همدې شورا بلغړي عبدالقیوم زاکر ته ورکړ. بل تن چې دا خبرې ترلاسه کړ ملا عبدالسلام و. سمی یوسف زی وړاندې لیکي، هغه کس چې زنګ ورته وهلی و هغه دا خبره هم ورته کړې وه چې د طالبانو د مشر دوستانو او د کورنۍ غړیو د ملا عمر پګړۍ د ملا منصور پر سر ایښې وه، او عبدالسلام ورته ویلي وو چې اوس مو ته امیر المؤمنین یې. شیخ حکیم هم هغه ته مبارکي ویلی و، او له هغه یې غوښتي وو چې د ملا محمد عمر لاره تعقیب کړي. په مقاله کې وړاندې لولو چې ملا زاکر غوښتل چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو وروسته خبره افشا کړي، خو نورو ملګرو یې مخالفت ورسره وکړ. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی بیا دا مسله چیړلې ده چې مولا محمد عمر څخه به وروسته څوک د طالبانو مشي کوي. خبرونه لیکي د مولا محمد عمر د مرګ خبر لکه په یو ځنګل کې د اور بچري هر لور ته خبرې شوې. د فارن پالیسی په باور کچرته مولا منصور د هغه ځای ناشته وي دا د افغانستان د سولې خبرو ته حیاتي اهمیت لري. د خبرونه په وینا مولا منصور د طالبانو تر نورو غړیو د هغوی په ورځنیو چارو کې ډیره ونډه لرله او په ځانګړي ډول د طالبانو له قمندانانو سره چې په جګړې کې وو مستقیم ارتباط درلود. د فارن پالیسی په باور مولا منصور د پاکستان له استخباراتو ISI سره نږدې اړیکې لري. د تر 2012 کال پورې افراطي او د ته چمتو نو چې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. خو له 2014 کال را په دې خوا یې دریځ بدل شوی دی. د فارن پالیسی په وینا له دې ټولو کمالاتو سره سره چې مولا منصور لري بیا هم هغه مولا محمد عمر نه دی او نه بوي. د مولا محمد عمر لمړینې سره نن تر بل هر وخت خبرونې په وینا طالبان له تجزیه سره مخامخ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د څو کلونو په تیریدو سره لا اوس هم د هوایي ځواک په برخه کې دوی ډېرې ستونزې لري. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري خو افغان پوځیان تر ډېره ورنابې برخې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
هوایي ځواک چې په ټوله نړۍ کې د یو پوځ قوي برخه جوړوي او په افغانستان کې هم د دغه هیواد غرنی توپ ته په پام یو جدي اړتیا بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه برخه لا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ده پیاوړې شوې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د پنځم په ورځ په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ظرفیتونو له موجودیت سره سره بیا هم د هوایي ځواک کمښت جدي ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی وزیري وویل چې د افغانستان اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري خو افغان پوځیان له دې ملاتړ تر ډیره محروم پاتې دي.
بسیاری ولسوالیا جنگ است
پټول هیواد کې پډیرو ولسوالیو کې جګړې دي. هوایي ځواک د افغانستان ټولو برخو ته ژر نشي رسیدلی. که څه هم زموږ هوایي ځواک کې ورتیاوي پیدا کړې دي زموږ هیواد غرنۍ ده په هر ځای کې باید له هوایي ځواک استفاده وشي. یو چیرته یو مسله رامنځته کیږي هوایي ځواک باید ژر تر ژره ورورسیږي. متاسفانه زموږ هوایي ځواک سل په سلو کې په خپل پخو نه دی درېدلی. خغلی وزیري په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیوړي کېدو په مسلې ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې تر 2013 کال پورې د افغان هوایي ځواک تدریجي سمبالولو ته ژمنې کړې دي. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ ضرورت په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناتو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره میاشت دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې ویل چې ټولو د افغان هوایي ځواک په ملاتړ موافقه کړې ده. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ په خاطر چارواکي په داسې حال کې نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې افغان پوځیانو ځینې محدودې خطرناکې سیمې وسلوالو مخالفینو ته د تاکتیکي شاتک په نوم ورپریښې دي. اخوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که یو پوځ قوي هوایي ځواک ونه لري د دښمن په وړاندې تر ډیره د مقابلې توان نه لري. د هوایي ځواک پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له پوځ سره ډېرې مرسته شوې پیسې حیف مایل شوې او هیچا هم د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پاملرنه نه ده کړې.
ولې چې هوایي ځواک ونه لري په نننۍ وخت کې په نننۍ جګړو کې داسې ته پروته چې اردو ښایي لاس نه لري. د دښمن د احتیاطو دپاره د دښمن د حرکات دوی په غرونو کې کوي یا په درو کې کوي د هغه دپاره بیا الوتکې ډېرې ضروري دي. دغه پیسې چې افغانستان ته راغلې متاسفانه زمونږ په اداره کې فساد وجود لري. داسې مفکوره چا سره نه وه چې راځي د خپل هوایي ځواک د خپله اردو په پښو باندې ودروي.
ښاغلی امرخیل همداراز ټینګار وکړ چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډېره اړتیا ده چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ کلکه اراده موجوده وي او د دغې برخې لپاره هر ډول پریکړې په جدي توګه تعقیب شي.
ازادي راډیو ته داسې رپورټونه رسیدلې دي او داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې وروستیو کې د اجرایي رئیس د یو مرستیال لخوا د غزنی ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته وسلې ویشل شوې دي. په دې اړه به د موږ د همکار قسیم سولمل راستولې رپورټ واورو.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسوله وسلوالو شتون او د غوی لخوا د خلکو زورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړي دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیت قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوت وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسوی په مرمیو ووهه. رضای وی داسې اوازې سه چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچری نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونو وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې وه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسوه یادوي چې 300 غیر مسوله وسلوال دي او 400 د کورنی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځانګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغو کسانو مشرۍ د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرې جامې لري. دغه کسانو د څلیرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو خواجه محمد پسیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د غوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وای د خپل سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپل خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي.
د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او د یو مشوره سره ده، د یو خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، اته کسه یې موږ نور بوتله، مالونه یې موږ بوتله. تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو، که 2 پاسو که وی سوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راستلي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما لخوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
لدی سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد لازادی رډو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسول کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولی او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځانګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونې او ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کېږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږي بدل سي.
په میدان وردګو کې یو شمیر غیر مسول وسلوالو ته د وسلو ویش او د یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا د ملاتړ په اړه تاسو د ازادي رادیو ریپورت اوریده. اوس هم یو ار بیا پام کوي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. دا تخار سرپرست والی خبرداري ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کړت پلوي ګوند مشر په اړه څېړنې پیل کړي. متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونه په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبري مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لیاده مباسي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ.
یو کله زر غونه
اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره مده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولې په ډرامه کې به وورو. خود به سر کیگی. خیر تا غفشت شمی لاچی را ترا واخلا.
خود موره دبوری تیم بم در نپورتا کم نور بدی پکار نوی.
هو ویخلا در سر لوره.
یا الله حتا منو باقی غم او ساتی گلالی لور خمی پا پل کور که را تا کندش با.
موره دهیل خون دوبو تا خور و تلی لوبو نمی صاف کردر تا چی پالوا که دانی و نلویگی.
خدای دی بخت خکلوره. بس لگ دا مخری نور می اویشو.
هی تروری زیره می در بانده.
چه شوی خلاصه که دروازه نده بنده.
ده چه شو زیره باوی؟
خاله زیره با می راکوی احمد لالا راغای.
ها؟ چه بایی؟ احمد راغای؟ اوهی خدای شکر مسافر زوی می راغای. گلالی اغا لوی تکری می را ترا واخلا. موری لوی تکری پریده اغا ده احمد لالا می ده ننه راغای.
موری موار خطا که گی
لالا.
اوهی شکر کم در مانی زویا
راشه ته چغه کول دم
مور
زویا په خو می دمه وخته نشم درې دی
ترورې زیره می راکه چې زم
اخدا و بيد زویا تلک صبر وکه
ګلالې خور کې ته مژاړه مور می لوګونی سچ کوټې ته بوزو
خورور مور راشه ای خدایا دا ولې داس شوم پریمګ دی خبشم وس نشم تلای
خدای مور ته خلق دې سوره تکینا
او احمد لالا ازما زیره
یار او باید ته نو ولاړ تر سوچ زیره وانه خلې نم پری دی ها
خوزویا خود به زیره غواړی استاد تک خو مونږ ته غږ زیره وو
داده ده مسافر زویا تالی دی خیوی ما دی پیسی را سره دی
راک احمد کاکا مننا زلالم
احمد لالا هاگه لاز دی ولی جیب کنی ولی لکه چیچه دی پکی را تراوڑی
نه 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 س
او تی و گوره لوری الا
نه س نشتا ایش منی دی راوڑی
زویا اوس خو گلالی لویا ده په وړه کینه کې د دې رضا ولا
هو مورې کاش کې ما غسې وړه پاتې وای اوس په له دومره غمونو بې غمه وای
احمد سویا په نسیم خبر شوې
هو مورې ډېر خوشی نشوم زکه خو
راځئ چې کوټې ته لاړ شو لاس راکه احمد سویا
صبر
وای خدایا احمد زویا لاس دی دا په لاس دی چه شوی دی احمد زویا
مجاره مور مجاره
گل ماما ده زویا آغا سڑی چه ده کار واده در کڑی و ورغلی کنه
نه دی ورن اغلم
نوالی و زویا کار کور تا در پس راشی پختنی تا خبای ورغالی وی کنه واری
هده اکم ورز چی را تا خوده لیوان لاغی ورز نمخ که و کس می ولیده و ایلی چی کم بل کسی پا کار کنی ولی
خیر زویا اندیخ نمکاوا چیر تا چی ده خدای روزی اوالا کردی وی امال تا با کار در تا پیدا شی
خموره نور می لوزگارتیان از رو چی وی ورز را باندی نتیریگی
هی زویا پخ پلا آل باید شکر رو باسو هم دا مخ که ما شمانو لیو بل سر ویل چه دا صابر زوی را غلی لاس دی پریشوی
چه؟ دا احمد لاس پریشوی؟ والی موری پا چه؟
نو پویگم از زویا ازم دا ما شمانو لخلی خبرشم
احمد خدا دیر وقت پا کلی کی نو خلگو ویل چه کار تت للی خوی چوک نو پی خبر چه چیر تاو لچا سر کار کوی
وی زویا لداس بی خیر کارونو ندی هم دا بی کاری خدا
های های اده گولی دا هم زماز رو نمانی چی نازی و رندار می کار کوی او زن ناستی ما دوده خورم
گل محمد و رورا ما دروس استاو دادی خبری واوری دی خدا خبرم ادی خواه خانشوا چی دو رندار دوده خورم
نه نه زویا داس نوائی آغای هست پخنر اغلا
نه موری ارختی هوایم دا ټول کلیوال به سره تا وای ها
څه به وای ورورا خو غدای تو دیم را سره کار کوي څه به وای ورورا خو غدای تو دیم را سره کار کوي
او زویا د دباندې او نیم کار خو یې ته مور سره کوي کنه اوس مې شکر د لاس چلیږي
هغه څه چې د مخ کې دکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې خرڅوي
ورینداری هر څه چې راته وای زما د نه خوښیږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي ها اوس نو راشه پورایکا نه نشتا هیچ شم نرو بیاره نشی
وای وای زویا دا څه کوي ولا دا څه ورته وای
وروره خلام دې نه د ماشومان ډوډۍ خوري چې وینکو نو څه بکو
بیکاری خو نس غمل کیږي دا دې زه خو هم بیکارم
ګل محمده وای انسان تیر وځي خو زما په شان دې خدای څوک نه تیر باسي ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه ځي
دا ځان خو د سعید اجرا د بدماشه هغه دی لرې د له بدنه یوازې لاس دې پرې شو دا ایمان څنګه پکې ځي ه داسې څه کول
هغه خلق قاچاقبران وو معدنونه یې په غلا ویستل
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه که خبر نوی
لشار ما خوام دام نشم ویلی چه خبر وم بس ما ویل چه پل کار رتا نپیدا کیگی او دو والوار پیسو پیدا کولو تا مجبور وم نوزکا
وای چه بد گرزی بد بپرزی
خلیش خدای دادا نو دا لازی چنگ پریشو پچه بندی
مخ که تو نوی گل ماما دا احمد کیسه وکره لنده دا چی سرون پیر شادالای وو
های دا بیکاری با نور سمر خلق بدبخت تکری دا بیکاری نه دا بدبختی دا بدبختی
گل ماما دا بیکاری ستونزه دا بدبختی نه دا بدبختی لبادو کسانو سر کار کول دی لکه زه چه ور سر بدبخت شو
مل گرو یو سه تمی پان شو نه پویگم چه دا خبره با مورا سر فاکشی او کنه
تو خوی اوهای از رو دی بدمشا اصلا نه چه تبیا مونگ تیر باسه
وایم که داشی وشی چی پکری که ده نجاره دکان خلاص کو یه تا وقت که بایزده کو که سبخار هیچ وقت بیکاره نپاتی کی گی تا چنگ چنه وای احمد اخره
والی جان ماما زما خوست یو لاس نشتا او کار خون پلاس کی گی زا او کار سر لریو لزانه ناومیده یو
ناومیده شیطان ده جرده بدمشا
خدای داده ده تا چنگ ردی خبری کوی و احمد شیطان نو امیده دی تو من نو امیده که گه
ولی جانا آغا ده نجاره ده کار خبره دی پاتی شوا
او گل ماما ده اوز با نور ملگریم راشی چی دا سرخوا که بایشی که نه مشوره باور سرو بکو
که گلی وای نازنینه و نازنینه
آب لارا در زم جوده پا خواب
یو گیلا سوبر اتراوڑا چی دیر تگیم
خط لارا پسترگو دادی راوڑمی
قدیرا دادی لابالا خوشحالی والوار خوی پورا کوله نشو اوس پا یو لاز گوڑ هم شو
آب لارا دادیو با
اوس چی لارا شی کلا براشی راکا
آغو با
دا اوبه دی که خوروه
لارا آقا دو دیمی پخواله لگو در نمی اوبه نلتی را وڑی
زباد بختی لمخ موری که گا تانمی چی بیخی لور ندر لوده خباو
لارا نوری اوبه در ترا وڑم
ورشا دا تاو دی اوبه دی آقا احمد تا یوسه حسیم ده کار نوو و سیلا پسیلا آسم پریشو
اوه اوه خدایا خبر لکه چی رکتی آده
زا رکش کوتی تا زا لدینا چی داره زاره سری سرمی بدل کری وی خبو غلور با میزان ده گوختی و تبا می داره زوی تا ور کری وی زا رکش ویم وان خو صابر خسی ندبا ولا ویلی چی تا ده دلور زمازوی ترا که سمرا چی والوار واری ده کومی اوز بای خدا والوار پیسی گتلی لیا
بلې درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زرغغونو ډرامې لړۍ اورئ چې نن د هغې یو سلو نهمه برخه خپره شوه تر 9 بجو پورې په دې خپرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید سلامونه اونۍ کې هیلې ومنئ. درنو اوریدونکو د جمعې ورځې زموږ دا بحث د ډېره په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو راڅرخي. په تېرو اونیو کې موږ د ولور په اړه د حقوقي کارپوه او دیني عالمانو سره بحثونه کړي او په اړه مو یې ستاسې نظرونه هم خپاره کړي. خو وینو چې دا موضوع لا بحث ته اړتیا لري، نو دا اونۍ په دې غږېږو چې خلک د ولور د اخیستلو لپاره څه دلیل لري. آیا هغه چې په خویندو لوڼو ولور اخلي ځان ته دا مال څومره مناسب ګڼي؟ په دې موضوع نن د ډاکټر ستار منګل سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
ژوندی اوسه زدران صاحب. زه اوله خپلې نیک سلامونه او نیکې تاسو کارکوونکو ته او د افغانستان د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي او دا زموږ یوازینی ارزو.
مهرباني خیر اوسه. درنو اوریدونکو، د تل په څیر په خبرونه کې ستاسې نظرونه او پوښتنې هم شریکو. د دې لپاره کولی شئ چې د ازادي راډیو سره د اړیکو شمیره شمیرو 0999235540 بل شمیرې 0982255 ته زنګ ووهئ. ښاغلی منګل صاحب، بله شکه په افغاني ټولنه کې ولور ډېر مروج رسم دی. تاسو چې په ټولنه کې بلی دی، خلک ولې ضروري ګڼي، ولې د جینۍ کورنۍ د لوړ ولور غوښتنه لري؟
زدان سے پدی حق ل کوم معلومات چ زما سره شتا سو حضور ته وړاند کوم دا ولور اصلا کې نه قانونی او نه مشوره په حساب د اسلامي دینی مشروعیت نه لري اخیستلې او بنسټ هم نه لري چې څوک دا ولور دا یو دود پاتې شوی دی دا چې په څه شکل دا دود موږ ټولنه کې پاتې شوی دی د چا لخوا په موږ تحمیل شوی دی او د دې دود ناوړې اغیزې ټولنه کې ښکارندو
دود دی خو ولې ضرورت دی بیا هم ولې خلک اخلي ولې خلک ضروري ګڼي ولې د لوړ ولور غوښتنه لري
زه داسې بیا داسې چې زموږ ټولنه تقریبا 15% بېسواده ده په دې نه پوهېږي اول د سواد کچه ده بل د اقتصادي مشکل دی بل نه دغه بېسوادي چې راغله په دې کې ناپوهي دی که نه چې نه پوهېږي چې زه دغه کار چې زه کوم دا عمل چې سرته رسوم آیا ما ته مشروعیت لري که نه یې لري او په ناوړه اغېزو یې دوی نه پوهېږي چې دا څومره ناوړه اغېزې لري دوی داسې فکر کوي چې که زه دا لور چا ته مفته ورکړم نو دا به داسې یو غیرت وو هغه فکر کوي چې دا بېننګي یعنی دا به په ما تحمیل شوي وي چې دا لور یې چا نه کوله مثلا داسې بل څه تعبیر ته نه اخلي منفي اړخ ته ډېر توجه کوي مګر که دې اړخ بل اړخ ته فکر وکړي چې دا په اسلام کې دی نشته او دا په قانوني بڼه نه لري مشروعیت نه لري او د ناوړې اغېزې لري په جامعه کې او ناوړې پېښې ته رامنځته کېږي اخلاقي څو ډېر هر رقم فسادو یعنی دغه خپله دغه چې دغه پیسې چې دغه ولور چې اخیستل کېږي د ډېرو مرضونو مور ګرځي
او مهرباني تاسو سره بیا هم خبرې کوو اوریدونکو سره هم تما خبرې کوو هغوی هم تماسونه نیسي سید احمد له غزنی ولایت نه زموږ سره اړیکه نیولې مهرباني تاسې څه ویل غواړئ څه نظر څه پوښتنه مهرباني
ما دا نظر ستا ولورونه خو ډېر ګران سو ځوانان نه شي کولی چې دا ولور مطلب کې او دا ټول بدبختي ده څوک ایران ته ولاړ څوک د ایران ته لاړې بل تعلیم وسوځي ټوله هېوادوال نه غوښتنه کوم ولورونه ارزانه کړي وسلام
بلې احمد جان په داسې اورې زما غږ بله خا دو دوی نظر وو بل اوردن کوم اخلو هغوی نظر هم خبرونه کې شاملو مهرباني ځان د معرفي کړه کوم زنه داړي کني ولي مهرباني بله بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم خپل سلامونه تاسو ته تاسو مل مکان
مهرباني نوم دی
نن یې عبدالوارث یا تخلص مل نار
کوم زنه داړي کني ولي بله ورجان د ولور پاړه خبرې کوو ستاسو اړیکه فکر کوم زمونږ سره قطع شوه همداسې ده او ښه اوریدونکي پلان کې دي دوی په طرف زو دوی نظرونه او پوښتنې په خپرونه کې شاملوو بیا تاسو سره زو منګل صاحب مهرباني تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی نوم مو له کوم ځینم اړیکه نیولې او خپل نظر راته ووایه بلې وعلیکم سلام نوم دی او خوست نه د اړیکې نیولې په خیر راغله مهرباني زمونږ خبرونه اتمن اوري مهرباني اړیکه د صفانه ده لطفا یا موقعیت ته تغیر ورکړه یا بیا اړیکه ونیسه مهرباني مهرباني خیر استاس نظر خبرونه کې مونږ شامل کو غږ دوم صفانه او خیر سه د خوس نه د اړیکې نیولې و بل اردن کې په طرف هم زو ترڅو پښتنه تر واخیستل شو مهرباني تاسو زمونږ سره وصلې اوس د ولور پاړه بس لرو ازادي رادیو د مهرباني بله
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني
عبدالله نه قندهار خبره
او له قندهار نه عبدالله مهرباني
بله دا ولور معامله خو شریعت ورته ټاکلې دي چې کوم اندازه یې باید لس درجې
او مهر دی بل
او زیات اندازه یې معلومه نه ده خو د دې لپاره چې خلکو ته تکلیف او دغه مشکلات حل شي
او تاسو د مهر یادونه کوي البته مهر هغه څه دی چې جنۍ ته ورکول کیږي اما هغه ولور چې اخیستل کیږي کوم چې کورنۍ اخلي موږ په هغې باندې خبرې کوو د هغې په بدو اغېزو باندې
ولور خو مې د نجلۍ حق
اما آیا افغانی ټولنې کې دا جنۍ ته ورکول کیږي؟
باید ورکړی شي. دا چې دوی نه ورکوي نو دا خو ناجایزه ده. باید هغه حق نجلۍ ته او هغه اندازه چې د دوی په مابین کې نجلۍ خوښه باندې کېښوله شي د نجلۍ حق ده. او سره له هغه باید که نجلۍ زیات مهر تقاضا کوي هغې ته داسې مشوره ورکړی شي چې هغه باید دونه وي چې د دغه ټولنې له اقتصاد سره موافق وي چې مېړه تر وس لاندې یا د هغه کورنۍ تر وس لاندې کار وي نو به دغه مشکلات چې اوس د ولور یا د مهر له وجې په ټولنه کې راټوکېدلي دي یاسته د دې د دفع او د حل.
اما عبدالله جان، دا چې ولور اخیستل کېږي باوجود دی چې هغې لپاره خپرونې، تبلیغات یا د علماو بحث ډېر دی، دا کم شوی دی که نه؟ پخواني یو اوریدونکي له غزني څخه وویلي چې دا ولور ډېر شوی دی او لا ډېرېږي. ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دی؟
معلومه ده چې هر کار رسولو اسباب مختلف هغه یا ویل یا بیان کول څه ناڅه ورسره داسې یو راج که دا داسې نه وشي مثلا چې هغه د حکومت کار دی یا د بعضو قدرتمنو یا هغه بانفوسو اشخاصو لخوا کېږي نو که داسې م یو نتیجه وشي مثلا یا د یو کلي په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا د وطن په سطحه باندې یا مشران د حکومت په سطحه دا باید داسې وشي او که نه وشي نو بیا هغه سړی مجازات شي یا ورته وویل شي چې ته نه ولې دغه قانون چې دلته وضع شوی دی د دې کلي مشرانو یا دې منطقې هغه بانفوسه اشخاصو وضع کړی دی نو ته ولې هغو مخالفت
کوې؟ مهرباني، یعنې تړونونه باید وشي، هغه تړونونه په اساس باندې. خیر، ستاسو نظر موږ له قندهار نه شریکو. عبدالله جانو، ښاغلی منګل صاحب، دا چې خلک ولور اخلي او اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې یا لوړ شوی دی یا ډېر دی یا دا رسم لا په پراخېدو دی، دوی چې ولور اخلي ځان ته کوم شرعي او قانوني دلیل هم لري چې زه په دې اساس باندې اخلم؟ تاسو په ټولنه کې بلد یې کېږي د دوی هغه دلیل هغه غوښتنه ووایې؟
مننه. دا چل ځلان صاحب چې زه د څو وخته مخکې خوست ولایت ته ما تشریف وړی و، بیا په یو جرګه کې موږ څه مصروفیت لرل، یعنې ما ځای کې واورېدل چې ولور تر اته لکو افغانیو جګ شوی دی. اته لکه افغانۍ تقریبا شپاړس زره ډالر کېږي او سطحې چې سنجش کړو، او په دې باندې چې تر څو واده کوي یو شپاړس زره ډالرو نور هم مصرفوي، تقریبا یو واده دېرش زره ډالرو ته جګېږي. مګر هم افغانستان کې د اقتصاد کچه دومره لوړه نه ده، هیڅ دلیل ورته نشته د اخیستلو یې. مخکې دوست چې تلیفون کړی و، ولور او مهر فرق لري. مهر یو شرعي موضوع ده، هغه حد د لسو درهمو نه شروع ده که ما غلطه کړې نه، تر هغه حده پورې چې دواړه فامیلونه په هغې نه توافق وکړي. د ښځې د پاره په مهر کې مورته معلومېږي چې هغه د دې شخصي حق ده، کولی شي چې ښځه خپل مېړه ته وبخښي.
او په دې اړه موږ له علماو سره بحث کړی او بیا به هم انشاءالله خبرې کوو. اما دا چې تاسو هم ویلې چې زیات شوی دی، بالاخره هغه حد چې څومره ګړندې شوي دي چې دا کنټرول کړي کمې کړي؟ په ځینو ولایتونو کې هلته تړونونه کېږي د قومي مشرانو، دا حد چې روانې دي دا نتیجه ورکوي؟
په کلو کې دا حد هم نتیجه ورکوي، مګر موږ که په مجموعي ډول سره نظر پرې واچوو، اصلا کې دیني علماو باید د دې ولور د بد انګیزو دپاره او د شرعي معاونیت په حساب باندې تبلیغات وکړي په جماعتو کې، او قومي مشران په دې خطر باندې چې نجونې او زلمیان بې سرنوشته پاتې نه شي، مسافر نه شي. یو نفر واده کوي، ځي ایران ته تښتي، عربستان ته ځي، اته نشي کولی چې هغه پیسې پوره کړي. بنان دا خپله بدن دې انګیزه لري چې نور پیښه چې خلاف د قانون دی او خلاف د جامعه بل خواته سوکوي، پیښه رامنځته کوي، یعنې ناوړه اغېز
رامنځته کوي. مګر بیا هم تاسو سره خبرې کوو. د اوریدونکو په طرف زو دین محمد له هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. بله، خیر اوسې. مهرباني، بخیر راغلې. په دې امید چې ته هم ښه وې، صحتمند وې. خیر اوسې، زموږ خپرونه تاسو اورې. مهرباني ستاسو نظر. او په همدې اړه بحث لرو.
د انور نو د لوړپو چارواکو کار دی. موږ په افغانستان کې ډېره ستړیا ده، ډېره بېکاري ده. او انور چې دی جګ نه دی لکه په افغانستان کې چې دی، د افغانستان خلک ډېر ستړي دي. د هلمند خلک دي وزاکستان ډېر کې راستی دي، خپل ځمکې لارې د لیسنځکې کوون پتا ته دي. هغه اوس خرچې په ولورو کښې ورکوي. ولور چې دی دلته شل لکه پاکستاني کلدارې پنځه ویشت لکه کلدارې حتی تر سل لکو پورې داسې کمزوري خلکو دم اوس نه شي کولی چې دغه ولورونه ادا کړي. هغه یا په مسافرۍ کښې بخاری کښې دي یا غلاوې کښې یا مړي کښې کتونه کښې.
یعنې په هلمند کښې تر پنځه ویشت لکو پورې ولور اخیستل کېږي.
حتی دلته اوس په دلته یو کور دی
دی باندې بیا هغه ناوې ته څه اخلي که نه کورنۍ ته پاتې کېږي دا پیسې؟
نه زیاتې دی کورنۍ ته پاتې کېږي. داسې چلداران خلک دسته چې هغه دې راولا چر ورته رانیسي موټر ګاس ورته رانیسي زر ورکوي. هغه کسان کم دي خو خیر بیا دا بعضې کسان دي هغه ته ګورو وایي پلان په دوه نورو پروت کړی ده ورته ورکړي دي. موږ ځوان چې هغه کم نه وي موږ هم دا ځان باید ورکړو. موږ هم د خپل لور یا د خپل خور په دوه پیسې په دوه نه ولور ورکوي.
بلې دین محمد تاسو یادونه وکړه چې دا نرخ ډېر لوړ دی، حتماً خلک له دې نه تنګ دي، اما بیا هم ولې دا رواج په افغانستان کښې مروج دی؟ بیا هم ولې کېږي داسې کارونه؟
دا افغانستان کښې دا درې لسیزې کېږي چې امنیت نه دی راغلی. څوک په اسلامي قوانینو باندې هم نه دي ورکړي چارواکي او خصوصاً خو لوړ پاکې دغه سلور ولور ولورونه ورکوي. دا خو د کمزورو خلکو کار نه دی. په دغه خاطر باندې په افغانستان کښې بیا خصوصاً په هلمند کښې دا ځای ده چې ټولې ډېر دا خلک پیدا دغه لرې پیسې لري او اوس سړیا د بېکاري ده. داسې کسان ما خپله ولېکاس کوي دوه جېرې په مځکه وه جېرې په نه لکه کلدارې ورته خرڅ سره اوس په ولور کښې ورکړی دی. دی اوس د بل همسایه دی.
مهرباني، تاسو سره موږ بحث ولرلودو، نظر مو هم در څخه واخیستو. خیر اوسې. یو بل اورېدونکی مخلو شاید وروستی اورېدونکی وي. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصلې، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او خپل نظر مو مهرباني. بلې بلې مهرباني، کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ او په خیر راغلې ځاځی صاحب. مهرباني د خپرونې وخت کم دی، څه به ویل غواړې مهرباني؟
بس دا ویل غواړو چې یو خو مطلب دی خسر کور ته پکار دی چې یعنې ډېر هغه وانخلي ځکه چې هغه هم بیا ډېر زوم کور هم ډېر ستونزو سره مخ کېږي.
او
بل رواجونه ډېر غلط شول وروره چې ځکه چې اوس که خوار وي که غریب وي دی نیستۍ به مازدیګر څومل نو یو ښه ډوډۍ به ورکړي یو ښه چا ته یارانو دوستانو ته یعنې خورلانو ته. دا خپل دی دا پردی دی دا ترور لور دی دا ترور زوی دی. بس دېو ته به هم کوې چې هر دی نی که کور وي که پور وي نو دا به کوې. نیزوم کور مجبور دی چې یو څه ته بیا لاس واچوي که روا وي که نه روا وي نو هغه پیسې هغه مصرفونو هغه یعنې بیا پوره کړي را پیدا یې کړي. نو د دې عمله باید دا رواجونه لږ ختم شي او د خور کور لور کور د هغه یعنې دا ګیله د چا نه ونیکړي چې یاره واده کښې ما ته دا پلاني ورور یا دا پلاني وراره ما ته دا څه جوړه یې ونه کړه دغه شی راته وانه خوستو. ټول لامل د غلطو رواجونو دي. که چېرته غریب یم نو دا به کې مجبور یې چې وایې کې او که مور یې هم کې دی نو زما د خلکو نه دا غوښتنه ده چې څوک د چا نه ګیله ونه کړي چې یاره واده کښې یې ښه ډوډۍ ورکړه یا ونه نه کړه یا ما ته یې دا وکړل یا ونه کړل. نو دا رواجونه دې ختم شي. هر څه سره نه کړه
همداسې ده ځکه هر څوک خو مالدار هم نه دي، هر څوک خو هغه شان تحفې هم نه شي برابرولی. البته هر څوک اوس سیالي کوي. دا رښتیا هم دا یو بل برخه ده چې باید په دې هم بحث وشي. ډېره زیاته مهرباني. غلی منګل صاحب، د اوریدونکو نظرونه مو اورېدل. آیا اوس د دې ضرورت نه دی چې حکومت د دې لپاره یوه لایحه یو قانون جوړ کړي او هغه عملي شي؟
ولې نه، دا ډېر ښه نظر دی. زه د پوښتنې په ځواب کښې داسې وایم زادران صاحب چې حکومت خو اوس په جنګ کښې قرار لري او مخکې دوستو وویل چې دا جنګي حالات رښتیا چې جنګ خپله په جامعه باندې منفي تاثیر لري. حکومت باید په دې اړه کې د سترې محکمې سره خصوصاً عدلي وزارت سره په تفاهم د شورای علماو سره په تفاهم داسې یو طرحه رامنځته کړي چې د دې ناوړه دود نه دغه جامعه خلاصون پیدا کړي.
او مهرباني په همدې مورد شاید موږ حکومتي چارواکي هم په خپرونه کښې ولرو، اما شاید په لنډ وخت کښې دا موضوع د حل وړ نه وي. خو دا چې ولور اخیستل کېږي، غوره طریقه څه ده چې د ولور پیسې په هغې باندې مصرف شي؟ یعنې اخیستل کېږي خو دا خو یو رواج ګرځېدلی دی.
دوال ور خو اصلا که چه که موگه طولا نفکر بو که اخستل حرام دی بده بنده چه متعقین شو چه بده اخستل حرام دی باید جلوگیری تنو کو که یو چوک ده چه ده لور ده پاره چه پیسی مصرف که که ولیشی چه مزک ورطا واخلی کور که حق ورطا ورکی مگرم که والوار واخلی بیا بدا پو کورانه شخیره منصر ازی مگلی دلی دی چه خز وحل شوی ده ورطیلی چه پلار تا ده ما اطلا که روپه ورکلی تا با ده ورازی ده کار که ای چه پلار ده اطلا که روپه ده ما ناخسی دی نو دا منفی غزی ده چه
زیات مهربانی خغل منګه سره تاسو سره مونږ بحث وکړو اوریدونکو نو څخه مننه چې زمونږ سره اړیکې ونیولې نظرونه شریک کړو خو زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسیدي نور تاسو سره خبرې
کوم ډیر مننه صاحب زموږ وخت په خدمت کې ما
او ډیر
هیله چې دا نوړه دود مو کامل اند منځه وړي او په